بدل کدی سی کنه په دې سره ورسیدلو 12 بجو او 10 دقیقو ته د خبرونی نیمایي برخه ته ورسیدو. یو ځل بیا له رضوان مراد څخه د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو لاندې زورو.
راپورونه وایي چې د ارګ او د بلخ د پخوانی والی ترمنس په خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی او دواړه لوري یوې حل لارې ته نږدې شوي دي. د تخار امنیتي مسؤولان وایي د دې ولایت په ناامنو ولسوالیو کې په کافي اندازه امنیتي ځواکونه موجود دي او ډېر شر به د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات پیل کړي. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت څلور وسلوال مخالفان وشل شوي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ایتالیا د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د سلویو برلسکونی په مشرقي اړخه منځلارې ائتلاف تر نورو ګوندونو مخکې دی. د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه غوطه کې د ملکیانو په وژنه کې د مسکو د بېرحمانه ونډې له کبله پروسی سخت انتقادونه کړي دي. او د ترکیې په پلازمینه انقره کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت وایي د یو امنیتي تهدید له امله به نن د خلکو پر مخ تړلی وي.
له رضوان مراد خان مننه کوم. دوستانو او استادو څخه مننه کوم چې تر دې معلومات د ازادي رادیو خبرونه را سره ووریدي. که چیرې موږ خبرونه او راپورونه نه ویوریدلې نو د ازادي رادیو ویب سټ هم ورتلای سي azadiradio.com زموږ پاته ده. اوس به هم د ژمنې سره سم اونیز پروګرام ته ورسو. د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو سلامونه. دا د زاهد النافی همت یو ور بیا د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو پر ضد د ګډ ستراتیژي غوښتنه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم او پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې په تیره یوه اونۍ کې 8 تنه له 15 څخه تر 14 کال پورې په بند محکوم کړي دي. د دې مرکز وایند خالد موحد ازادي رادیو ته ویل دا کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په مختلفو سیمو کې د نشه یي موادو د بیلابیلو پیښو په تور نیولې دي. خاغلی موحد زیاته کړه چې دوی لس تنه نور هم د دې مرکز د استیناف محکمې په بیلابیلو جزاګانو محکوم کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په روان لمریز کال کې د نشه یي موادو د مخنیوي په خاطر په ټول افغانستان کې تر 2000 زیات عملیات ترسره شوي او په پایله کې 2848 تنه نیول شوي دي. د ننګرهار پولیسو د یوې اونۍ په بهیر کې نږدې 1550 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد نیولې دي. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانې ویاند حضرت حسین مشرقیوال ازادي رادیو ته وویل چې دا مواد د سرخرود، دوربابا او جلال آباد تورخم پر لوی لاره د عملیاتو په پایله کې نیولې او په دې تورې 15 کسان هم نیولې دي.
تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې تقریبا 1550 کیلوګرامه بیلابیل ډول نشه یي توکي چې چرته او تریاق پکې شامل دي دغه کسب او ترلاسه کړی دی چې دغه نشه یي توکو سره 15 تورن کسان نیولي دي چې د قانوني کړنو پر مخ یې عدلي او قضایي ادارو ته رسمن سپارلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تیرونې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په دې ولایت کې د هیروینو درې کارخانې ویجاړې او په لسګونو کیلوګرامه هیروین او تریاک ونیول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هرات د امنیتي چارواکو په وینا د یوې میاشتې په جریان کې نږدې 600 معتادین د دې ولایت له مختلفو سیمو څخه راټول کړي دي. د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس جیلانی دقیق د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا راغون شوي معتادین ټول بې کورول او د ژمي سړې شپې په آزاده فضا کې تیرولې.
په مجموع کې 1560 به سرپناه معتادین جمع وری شوي دي او په تداوی څلور مکه سخل ولایتو ته لیږل شوي دي او بومي معتادین چې د هرات په تداوی څلور ته تسلیم شوي دي.
د ښاغلي دقیق په وینا د معتادینو د راټولولو ترڅنګ په روبات سنگي ولسوالۍ کې د خلکو په خپل خوخه نږدې 200 جریبه ځمکو کې کرل شوي کوکنار لمنځه وړل شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د هنی مهمې پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغان حکومت لخوا له نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو پر ضد د ګډې ستراتیژۍ غوښتنه، د کندهار په اوو ولسوالیو کې د کوکنارو د بدیل کښت په نوم د پستې د باغونو جوړېدل، د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو لمعین ډاکټر کمال سادات سره مرکه.
مونږ د کارموندنې کمیسیون لرو، دې کې لومړیتوب هغو ځوانانو ته ورکوو چې هغه په مواد مخدر باندې روږدي.
د عبدالحادي په نوم د یو معتاد خاطره در اورو.
دې کې مې کته پلار مې راغو، تعلیم ورسره یو دوه درې دانې را زنځیرونه ورسره بس یو د مې راویني درېونه ما وتل ما څه چل دی تا دې کوټه کې بند.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
زه نور له دې کوره ځم، والکه په دانې مش په چیرې ځې؟ زما خوښه ده چې هر چیرې ځم ځم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. افغان حکومت د کابل پروسې دوم کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د نشي موادو پر ضد یوه ګډه ستراتیژي جوړه او د نشي موادو او جرمي شبکو سره له کوم توپیر پرته مبارزه وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک د چهارشنبې په ورځ د کابل پروسې کانفرنس کې وویل چې کورنیو قاچاقونکو او بهرنۍ مافیا پراخ شبکې جوړې کړي او د نشي موادو څخه ترلاسه شوي پیسې د نړیوال تروریزم مالي سرچینه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سلاودین ربانی هم په دې کانفرنس کې د نشي موادو پر ضد د سیمې هیوادونو پر ګډ دریز او یو عملی میکانیزم په جوړېدو ټینګار وکړ. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
افغان حکومت د کابل پروسې نومې دوهم کانفرنس کې نشي مواد په افغانستان کې د جګړې د دوام ستر لامل او نړیوال تروریزم مالی سرچینه وبلله. په دې کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شوه چې د نشي موادو مبارزه کې د یو ګډه ستراتیژي جوړه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک په دې کانفرنس کې وویل چې د نشي موادو کورنۍ قاچاق کوونکو له نړیوالو مافیایي ډلو سره اړیکې جوړې کړي او له نشي موادو څخه ترلاسه شوي پیسې د نړیوال تروریزم سرچینه بلل کیږي. ښاغلی برمک وایي د مخدره موادو ستر ګواښ ته په کتو سره اړتیا لیدل کیږي چې د مخدره موادو پر ضد یو نړیواله ستراتیژي رامنځته او په دې برخه کې ګډه مبارزه وسي.
د مخدره موادو کورنۍ قاچاق کوونکي او نړیواله مافیا سره یو شوي او له مخدره موادو څخه په ترلاسه شویو میلیاردونه ډالره د تروریزم مالی سرچینه ده. باید د کورنیو عواملو په توګه له فقر او ناامنۍ سره مبارزه وکړو او بهرني عوامل یې چې د هیروینو تولید لپاره د کیمیاوي موادو ترانزیت او په نړیوالو بازارونو کې د هیروینو ډیره غوښتنه ده باید هغه له منځه لاړ شي. په دې برخه کې د مخدره موادو پر ضد یوې نړیوالې ستراتیژۍ ته اړتیا ده.
ښاغلی برمک وایي د مخدره موادو کورنۍ قاچاقونکي او نړیواله مافیا په کال کې د مخدره موادو له قاچاق او تولید څخه 23 میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کوي او په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان په سویل او شمال ختیځ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق کورنۍ شبکې پاشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ولسمشر غنی په کابل کې د سولې په مشورتي کانفرنس کې ویلي و چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق تر تروریزم وروسته په افغانستان کې د جګړې د دوام لامل دی او له نړیوالو یې غوښتي و چې د نشي موادو پر وړاندې له دوی سره په ګډه مبارزه وکړي. د ولسمشر غنی په خبره سلګونو میلیارد امریکایي ډالر د مخدره موادو په سوداګرۍ کې په ګټه لوېدلي او دې پیسو جرمي او نامشروع اقتصاد پیاوړی کړی دی. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی د کابل پروسې نومې دوهم کانفرنس کې د 25 هیوادونو له استازو وغوښتل چې له مخدره موادو سره مبارزه کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي ځکه چې افغان ځواکونه د نړیوالو په استازیتوب له مخدره موادو سره مبارزه کوي.
موږ یو ځل بیا له خپلو ګاونډیانو او نړیوالو څخه غواړو چې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې خپله همکاري ډیره کړي. زموږ ځواکونه او خلک د سیمې او نړۍ په استازیتوب له دغو دوو پدیدو سره مبارزه کوي. دا ناسته یو ښه فرصت دی چې د تروریزم او جرمي شبکو د ماتې په برخه کې له توپیر پرته د نړیوالې ټولنې پر ژمنو کتنه وکړو.
د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن تروریزم او مخدره مواد سره ګډ بولی او وایي تر څو چې له مخدره موادو سره د تروریزم د تمویل اصلي سرچینه وچه نسی د تروریزم ماتول ګران کار دی.
محمد ایاس ترنکو چې د افغان حکومت لخوا یې له نړیوالې ټولنې څخه د نشه یي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډې ستراتیژۍ د غوښتنې په اړه راپور اوروه. اوس به د دې مبارزې په لړ کې د کوکنارو د کښت د یو بدیل په اړه راپور درته وړاندې کړو. د میرسیکور موسسه د معیشیات بدیل پروګرام له لارې په کندهار، هلمند او روزګان ولایتونو کې بزګرانو ته د پستې 450 باغونه جوړوي. د کندهار محلي چارواکو د کندهار په ډن ولسوالۍ کې د پستې د زرګونو نیالګیو د ویش پر مهال وویل چې دغه پروګرام د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد ادارې او اروپایي ټولنې لخوا تمویلیږي چې هدف یې د نشه یي موادو مخنیوی، د حلال کښت وده او له بزګرانو او باغوانانو سره مرسته ده. په دې اړه زموږ همکار محمد صادق رښتینی له کندهار څخه دا راپور لیږلی دی.
چارواکي وایي په دغه پروګرام کې د کندهار لپاره 250، د هلمند لپاره 140 او د روزګان لپاره 80 د پستې باغونه جوړ سي. د کندهار د کرنې ریاست بیان حبیب رحمان سجاد د دغه ولایت په ډن ولسوالۍ کې د پستې د نالانو د ویش پر مهال وویل چې د بدلي معیشت د دغه پروګرام د لارې به د کندهار په وو ولسوالیو کې شاوخوا 10,000 د پستې نالان پر ځایي بزګران وبېشل سي.
په دې ټولو ولسوالیو کې موږ په کندهار 9,000
بل خو د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي چې پسته د کوکنارو یو ښه بدیل دی. د شکران په خبره د پستې ګټه تر کوکنارو ډیره او په نړیوالو مارکیټونو کې هم ښه بازار لري. شکران وایي دغه پروګرام د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو پر ضد ادارې او اروپایي ټولنې لخوا تمویلیږي چې موخه یې دغلته د نشي توکو مخنیوی، د روا کښتونو وده او له کروندګرو او باغ لرونکو سره مرسته ده.
داخلي او خارجي مارکیټینګ هم لري چې هغه پسته ده. ډېر خلک علاقمند هم دي او زموږ د زراعت او اقتصاد د رشد لپاره بهتري د اقتصادي منبع.
چارواکو تر اوسه دغه پروګرام د لګښت په اړه معلومات نه دي ورکړي. په عیني وخت کې هغه بزګران چې د پستې نالانې ترلاسه کړي وایي چې پسته د کوکنارو یو ښه بدیل دی او دغه ونې د ښه حاصل تر څنګ لږ اوبه غواړي او ډېره ګټه کوي. د کندهار د بزګرانو د اتحادیې مشر عبدالباسی ازادي راډیو ته وویل چې مخکې له مخکې سلګونو کروندګرو او باغ لرونکو ته د دغو باغونو او کروندو د پاللو، د ناروغیو د کنټرول او نورو برخو په اړه روزنه هم ورکول شوې. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په تېرو څو کلونو کې کندهار کې یو شمېر د پستې باغونه په امتیاني شکل جوړ شوي چې کروندګرو او بزګرانو ورڅخه ښه ګټه ترلاسه کړې.
صادق رښتینی و چې له کندهار څخه د کوکنارو د بدیل کښت په نوم د پستې د باغونو په اړه راپور راکوه. دا خو د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د کرنې وزارت فعالیت و. اوس به وګورو چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معنیت په دې برخه کې څه کړي دي. په افغانستان کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول 3.5 میلیونه خلک د نشه یي موادو قربانیان دي چې اکثریت یې ځوانان دي. د بلې خوا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو لپاره یو ځانګړی معنیت لري. دې معنیت په خپلې 15 کلنې ستراتیژۍ کې معتادو ځوانانو ته هم ځای ورکړی او د دوی په وینا د څو دولتي او نادولتي ادارو سره په ګډه کار کوي. په دې اړه د ځوانانو د معین ډاکټر کمال سادات سره مرکه لرو او په پیل کې مو ځینې پوښتلې چې د معتادو ځوانانو لپاره څه پلانونه لري.
مونږ په دې اړوند خپل د ځوانانو 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړه. دغه ستراتیژي د 2015 کال نه تر 2020 کال پورې ده. مونږ له اړوند ادارو لکه مواد مخدر وزارت چې دی، کولمبو پلان چې دی، INL چې دی، همداشان نورې ادارو سره یو ځای کار کوو او دلته په افغانستان کې په بیلابیلو ځایونو کې د مواد مخدر په اړه مونږ پروګرامونه جوړ کړل، عملا مو کار وکړي. همداشان په نړیواله کچه باندې مونږ د نړۍ سره د افغانستان د ځوانانو د معتادو ځوانانو په اړه خپلې اندېښنې چې دي شریکې کړې.
تاسو وویل چې ځینې فعالیتونه مو ترسره کړي، که د دغو فعالیتونو په اړه راته ووایئ چې دا تر اوسه پورې مو څه کړي دي؟
لومړی دا چې زمونږ د نورو ادارو سره په همکارۍ باندې هغه معتاد ځوانان چې دوی نشه یي توکي کارول هغوی مو راټول کړل. هغه د تداوی مرکزونه چې دي هغې ځای کې په تداوی باندې مخته دي. د دې تر څنګ مونږ اما پوهوی چې دی هغه د دیني علماو، د ځوانانو، د ټولنو، د میرمنو، د ټولنو، د قومي مشرانو، د سپورټس له لارې مونږ اما پوهوی ورکوي خلکو ته. اغه ځوانان چې غوي کورنۍ کې بچوک په مواد مخدر باندې روغ دی او غوي مونږ تخپل ځوانان راوستل، مونږ غوغه د ټریټمنټ سنټرونه چې دی غوي ته ولېګل.
مشه د څومره متاجونو سره خبرې کړې دي، اکثره یې ویلي چې د بیکاری له وجې نشو ته مخه کړی ده. هغه ځوانان چې نشه پرېږدي د دوی د روزګار لپاره مو تر وسه څه کړی دي؟
مونږ د کارمندنې کمیسون لرو د کې لومړیتوب هغو ځوانانو ته ورکوو چې هغه په مواد مخدر باندې روږدي، له هغې ګرځېدلې اوس په کار لټه پسې ګرځي. مونږ نه یوازې دوی ته وظیفې پیدا کوو، بلکې هغوی ته کار کسب هم ښیو. همداشان که دوی تعلیم غواړي، علمي اکاډمیکو ادارو ته یې لیږو تر څو دوی خپل تعلیم هم پر مخ بوزي.
دغه فعالیتونه څومره مؤثر وه؟
اصلا که مونگ چه اما پو هوایی پروگرام ترسره کوو، دی اسلام لنظره دینی علمای کرام چه دی آغا تبلیغ کوی، دی صحت لنظره از مونگ روغتیا پال یا دکتران صاحبان چه دی آغا خلکو تا اما پو هوایی ورکوی. دا چه زوانان بیر تا مواد مخدر کروی، مونگ تر دیر بریده پوری خپل مسئولیت ادا کرده ده. نور دی کورانه مسئولیت هم ده، دی اغوی دی خپلوان مسئولیت، دی ملگر مسئولیت، هم داشن دی طولان مسئولیت ده چه آغی باندې لکه ناروغ فکر وکړي، بیا دا مکوي ورته برابرې نشي چې دوی بیا مواد مخدر ته وګرځي.
استاذ منیت په ولایتونو کې هم څانګې لري، دغو څانګو په ولایتونو کې څومره کار کړی؟
مونږ په ولایتونو کې د ځوانانو میریتونه یا مدیریتونه لرو. همداشان مونږ د ځوانانو ټولنې جوړې کړې دي، د ولسوالۍ په سطح، ولایت په سطح، د کلو په سطح باندې. همداشان زمونږ د ځوانانو پارلیمان دی. دغه ځوانان هلته په خپلو سیمو کې په ولنټیر رضاکارانه ډول باندې کار کوي تر څو د مواد مخدر په اړه یو اما پوهاوی ترسره کړي، بل خپل ځوانان دې ته رجح کړي چې د قاچاقبرانو پر ضد دوی خپل هغه اجتماع مې مسولیت چې دی هغه ادا کړي. مونږ په د یوت ولنټیر فیډریشن یا د ځوانو رضاکارو فیډرسون چې دی دا مو جوړ کړی دی. اوس مو دغه بدل کړی یوت ولنټیر نیټورک باندې، یوت ولنټیر ملا کاروان بله څانګه په دې کې پرانیستې دی چې دا په مزار شریف، په بلخ، په هرات کې کار کوي او په راتلونکو څه موده کې به یې په کابل کې هم پرانیزو. نو دا یوت ولنټیر ملا کاروان دا ځوان ملایان دی په خپله خوښه باندې، د عقیدې له نظره، د اسلام له نظره، د خپل مذهب له نظره خلکو ته د مواد مخدر پر ضد چې دی هغه تبلیغ کوي. څه موده وړاندې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې مونږ د سپورټس سیالۍ په لاره واچولې. دا چې سپورټس به تا خلک په افغانستان کې ډېر رغونډېږي، خلکو ته مو د مواد مخدر د زیانونو په اړه اما پوهاوی چې دی هغه وړاندې کوي. د دې تر څنګ ځوانان مونږ ته رجوع کوي که هغې کورنۍ کې کلی کې کوم کسان په مواد مخدر باندې روږدي وي، مونږ ته هغوی ثبت نام کوو، دلته ځان ته امیریت لرو، بیا یې اړوند ادارو ته د صحي ادارې چې دی هغې ته معرفي کوو.
تاسو مخکې وویل چې د محتاجینو په درملنه کې یا په مجموع کې په وقایه کې د محتاجینو کورنۍ او خپلوان هم مسؤلیت لري. تاسو د ځوانانو د ټولنو سره هم وینئ، تاسو په ګډه پر څه ډول پروګرامونو باندې کار کوئ؟
مونږ سره دلته په معینیت کې په سلګونو ټولنې چې دی ځنې ټولنې دي چې هغه د مواد مخدر په اړه کار کوي، هغوی مونږ ته خپله طرحه هغه راوړي. کوم وسو تکت امکانات چې زموږ سره په دې اداره کې دي مونږ یې ورسره کوو. که زموږ سره نه دي، مونږ بیا هغو نړیوالو کومک کوونکو ادارو ته معرفي کوو چې هغه د مخدره موادو پر ضد کار کوي. هغې ته سمال پروجیکټ یا وړې پروژې چې دي هغو ټولنو ته یې زموږ په همکارۍ دغه نړیوالې ادارې ورکوي، هغه یې بیا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې چې دي عملي کوي.
همدا اوس د محتاجو ځوانانو لپاره څه په پام کې لري؟
مونږ خپلو اړوند ادارو سره په دې باندې کار کوو. مونږ خپلو ادارو ته یو پلان استولی دی چې مونږ د معتدینو د نجات یا د هغې د روغتیا دپاره په یوه کمپلیکس باندې کار وکړو. که چیرې دغه کمپلیکس چې هغې کې به خاصتا ځوانان یا تنکي ځوانان چې په مواد مخدر باندې روږدي وي، مونږ په هغې کې بریالي شو، دا به ډېره ښه لاسته راوړنه وي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشې توکو
کښت پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی پورته نه
وځي کله هم د کوکنارو بدل نشي
کېږي. مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:30 بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ چې په 1296 منځنی سپو خپریږي او اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت یو 10 کلن عبدالهادي په پاکستان کې چرس کول. کله چې افغانستان ته راغی نو له یوې امنیتي کمپنۍ سره یې کار پیل کړ او هلته په پوډو راخته سو. پلار او ورونه چې د ده له نشو خبر سول نو ده یې په ننځرونو کلک وتړه او په یو کوټه کې یې بندي کړ. دا چې عبدالحادي څنګه له کوټې څخه وتښتېده زموږ همکار محمد ایاز ترنک ته یې خپله کیسه کړې ده.
نشې مخکې مې سبزۍ کاروبار کوو پاکستان، بیا موږ افغانستان ته رالو، بیا اسکوټ ته لاړو کندهار. اسکوټ کې مې پوډر نشه شروع کړه، نهم کال له چې پوډر نشه کوو. دوه دوه نیم کاله پس کورنۍ مې خبره شوله، هسپتال کې داخل کړم. هسپتال نه چې راووتم یو درې میاشتې پاک کړم، بیا هغې نه پس مې بیا شروع وخت کې ناست وم. نشه مې کوله چې ورور مې زنګ راوول، هغې مویل چېرته یې؟ ما زه پلاني ځي کې مو کور ته لږ راشه. چې لاړم کور ته دا ناستو حساب کتاب یې کوو، ماته یې مخانجي څخه به هېڅ خبره نشته چې اوس کوي. دې کې مې کته پلار مې راغو، تعلیم ورسره وي، دوه درې دانې را زنځیرونه ورسره بس یو دی مېلې وې راوینیسې. ورونه مې درې ورونه مې ناست وو. ما وتلې ما څه چل دی وویل تا دې کوټه کې بند وو. په غر سونه مې چې ویلې بوتلم، کوټه کې وتړلم زنځیرونه مې بس پروت وم. مازدیګر ټایم وو، دردونه را باندې راغله. یو ټایم مې فکر کوو چې مال دی نه وزه څنګه ځان خلاص کړم او لاړ شم نشې طرف ته. چې هر څومره چورت مې وویل، هغه کلفونه ملفونه مې دغه کړه، زنځیرونه هېڅ کار ونه شو. یو ټایم مې دماغ ته راغلم چې دا کټ خو چې کوم دی، دا څلور خپې لري، همدا یو دی. دغه ته مې لته ورکړله کټ پخې ته، هغه ووتله. دا غټ بازو چې کوم دی، دا زما په اوږو او د باندې راووتم. مور مې داسې دروازې خولې ته ودرېده. ما ته خدای قرآن خاطر وکړه، پلار دې راشي بیا چې هر چې ته ځې کلبونه به نه خلاص خو لاړ شم. ما وتلې ما نه ځم. خو هر څومره مې چې وکړه نه یې پرېښودم. تالیا چولی وه ګېټ ته مال کیلي کیلي را نه کړله. پاس بام ته وختم، بام نه مې ځان خطا کړ ولاړ. بیا زه کور ته راغلم، زنځیرونه ما نه ورور خلاص کړل. ما ته ویلې چې نور تړم مړم دی نه او دې خپله کوټه کې اوسې. بیا هغو بجې وظیفې ته لاړه، زه به بیاسې بانه باندې ووتم. بیا به لاړم، هغې نه مې شیر اوس کوټه کې به مې والو. هغه بدن نه دی پاتې اوس، مې ځواني زه مو خراب، مې بدن خراب، بدبختۍ سره م ډېر مخ یو. د نشې مخکې خو د ماشومانو سره لوبې کولې، خو د پوډر دوران کې چې کوم دی ماشومان مې څنګ ته راغله، والو مې حوصله نه وه. دماغ مو خرڅ شور وې کوو، دماغ یې راته لږ داسې کمزوري کړي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په نشي مواد وختوي، خو یو وخت نشې پرېښودلو ټینګه اراده کوي. هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تېرولو وروسته خپل کور ته روغ رمټ راستنېږي. د اکرم په راتلو یې کورنۍ ډېره خوشحاله وي، خو اکرم یوه شپه ناڅاپه له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې داسې نه ببره له کوره ووت او ولې یې بیرته نشو ته مخه کړه، دا به په ډرامه کې واورو.
پلار یو خبره درته وکم، خفه کیږی خو نه؟
او وګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره وه ولې به خفه کیږم؟
ووایه بچیه، څه خبره ده؟ پلار به دې ولې خفه کیږ؟ ما خو بوډر پریښودل، اوس شکر روغ جوړ یم.
او موږ دې هم ګورو چې روغ جوړی.
شکر دی زویه چې په خیر جوړ سوې. په تا هم ډېرې خواري تېرې سوې او موږ هم ډېر درسره ستړي سو.
پلار اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه؟
او کولای شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم ولې تاسې د پخوا په شان باور نه را باندې کوئ؟
ولې باور نه در باندې کوو زویه؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې دې بله سترګه ده.
نو چې داسې ده، ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بېکاره ګرځم او تاسې هېڅ سر نه خلاصوئ.
وا سړیه، اکرم زوی مې ښه وایي، دغه دې مشر زوی دی، په دوکان کې په کار ته سر اخته که ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او ښځې، یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو، اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په اوبوله وکړي؟
هغه وختونه خو تېر شوله. ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی؟ بشیر او دی د دواړه زامن دي.
یاره ښځې، که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولې باور نه شي ورباندې کولی؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی، خو که خپل یو پخوانی پوډري انډیوال یې پیدا کړ، بیرته به پوډري شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاوري شي.
پلاره، که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای، پخوانی ملګری می هر ورځ وینم خو خبر هم نه ور سره کوم. زه په خپل خیر او شر خپویږم، څه ماشوم خو نه یم.
و سره ستا ونې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دکان ته ور نه اچوي. هغه دی تا او بل زوی دی ورسره ناست یاست.
ښه پلاره، ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوي او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
والکه په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي نو تر دې کور خو زندان ښه دی، زندان. بس زه لاړم.
و سړیه، دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیفو مو یې علاج وکړ؟ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو.
زا بابا، دا نو څه ویر دی؟ پوډرو ته یې زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
دا هلک زړه جوړ مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته سي او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نشم کولی. څه معلومه ده که بېرته پوډري شو؟ څه ملا نصرالدین خو نه یم، په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم.
پیسې دې په ور پسې سي چې بچیان مې ارام نه وي، موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه، ها په لوی لاس هلک نه شو ته اړ باسه.
سر ماخام کوا خوبنا بنگل ونائی کرے جانانا لا 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 لا.
اسلام جانا، سلام علیکم.
وعلیکم سلام. اوہو اکرم داتے؟
اوہ زیم اکرم، ولی
والک تدلتا چکوی؟ شکر دے علاج دیوشو، خچاخ سورا اس پین زبان در نہ جوشو. مو خواسی هم دا دسری خو پا ڈانڈ کی نکتیو، تو والی پیر تر آگلے.
ہو ازو خورشتیام چی جوڑ شوم.
نو چی جوشی بیا چکوی چی دے مردار لگتی تا بیر تر آگلے.
های های، کور خو آغا وقت کوری چی سڑای پکی ذات ولری او آرام ای، خو چی ذات دی نی او سوک باور ندر باندی کئی نو دا کورم سڑی تا سور تا نور شی.
ولی پا کور کی مو چی خبر و؟
بس اسلام جانا، دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې نو بیا تر مرګه هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي. له نورو خلکو خو ګیله نشته، خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري.
خیر دی اکرم جانا، په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه. که زما منې نو بیرته خپل کور ته ولاړ شه. دا مردار رختی او دا چټلی خو وینې تو، خدای دا ژوند دی.
نه بیا کور ته نه ځم، ډېر مې زړه درد وکړه. پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل.
والکه، ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي او ولاړ ته مې بیایې. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. اگه تام بیرتا دی چٹل زائی تر آگلی.
ای های، دا پاکی چه گٹل ری؟ کار سمرم پاک شی خرک دی بیام چٹل بولی. او سنو راسیات پریدا، زر راک یو پڑی چه سخ خماریم.
دا گه دی بادار و آخلا، زمک ایک دلستا پر مخلاس دا دا زی غٹ پڑی بدر کم چه بیرتا دی دا پخوا پچان آسمانو تا پورتا کی. دا گه دی واخلا نو
کسو ایما.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو